د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په محل بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتبام بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي. په هغه شرط باندې موږ هم اتبا لرو چې په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتبا را خلاص کړو. هیڅوک کمی څرنګ سي امریکایي اتبا هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوه ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور وباله او ویل یوه لاسته راوړنه یې دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوی په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالی و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړې او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې دا مهال یې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې له امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا تمرینونه د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په ببیس پابیسیما کې پایل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خیبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوځ د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو ته خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د یو د روان وحشت مخه نیولی شي: د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندي کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه محل کړی و چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 1 د روسیې یو توغندوی برید و کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو شمیر خزینه خونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لکمول ورسته اوس زندول دي. په یو مرکه کې د پریکړې تکته نه کوو.
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصول باندې برابر پریکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي. د میوه د فصل لپاره سرسام پاکستان د ځل د افغانستان د میوه پر صادراتو تعرفه لاست زلیل وړ کړې او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
د او دې توت نور او تشکران په صفات کولای شو چې د افغانستان کرکټ څو کولای شي په زیاتو لوبو کې بریا خپل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبريږي.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ورسته لدی چې د دوی معاشونه کم کړل او سي زندول دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی معاشونه پر وخت ورن کړل شي نو لګنو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایز رسنۍ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې لمخې د دې وزارت سرپرست د خزینه کارکونکو معاشونه زندول دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمېنې کابل یو شمیر خوندیو خونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه زندولې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدی چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ تر راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې زندولې هم دي. د کابل دی و دولتي خوندې یوې سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
موشه مو 5000 شوه 5000 اوس موږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکي هغه هم رانه کړی وای دا سات میاسکي ټولي راکوي وای ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېخمن یو خوانځي ته خون کې لډېرې لری ځایونو راځي زینې کونډي دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیوبل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلې دي نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوي پوره کړي، نو هداقل هغه ماشونه کې په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پر حل شي، نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شي دي او کدي سنځي ته پام لرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایز رسنۍ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې لمخې د دغه وزارت د خزینه کارکونکو معاشونه ځندېدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان لمخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو معاشونه زندولې. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر خزینه خون کې وای د طالبانو حکومت د دوی ماشونه لمړی کم کړل او اوس یې زندول دي. په دې اړه د بس لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکه ملیار سره مرکه وکړه. اغلی ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی د پښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د خزینه خونکو ماشونه په کوم دلیل زندول دي.
منګه چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې منګه د خونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ولیدل. هغه وخت کې داسې د ستونته د خواندو د ښوونکو نه وه مطرح شوي، هغه وخت کې د معاش دا مسایل نه وه. هغه وخت کې منګه د خویندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې ده. یعنی حقیقت دا ده چې موږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو. یعنی موږ ته دا خبره
هم وکړه، تاسو داسې احساس کړه چې دای غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل، او د موږ سره وعده وکړله. موږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړي دي او زه ورځم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. حقیقت دا و چې زموږ د موږ چې معلومات وکړل، زموږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او موږ چې راتلو دی لا د قندار نه بیرته نه و راګرځېدلی. خو خیر، ما نصاب دا شیان خو بیا دی نه جوړي. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا دی چې دغه ستونزه د ښوونکو د ماشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د زندولو دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده، او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه، کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنی دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د منګه لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې د منګ د پاره د تایید وړ نه ده، بلکې د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دي لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا هم مجبورۍ چې د سرکونو تر اوزي او د نارینګانو بوټان رنګ کی. چې څه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسی اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کی چې دوی د سرک تر اوزي، خیرات ټول کی او موټر ته ودرېږي او لاس وګت کی، او یادا چې د خلکو بوټان، د نارینګانو بوټان رنګ کی. څه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسی او هله ده چې داسې نه اوسي. ما د څه واوري چې احتمالاً په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالاً کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسې وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل، یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلي دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتګ باندې، د ښځو پر تاګ راتګ باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پریکړې دي، یعنی د ځنګړو افرادو پریکړې دي؟
فکر کوم چې دوی دي خیر د خون ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي پې باندې باور لري، په همغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي، او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي، زمو شه پښتن ته به جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار باندې خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نکړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورنی مسائل دي. خو په افغانستان کې له زده کړو یو شمیر محروم نجونې بیا وایي چې طالبانو د نجونو او خزو اساسي حقونه د دوی د حکومت رسمیت د رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوه په دریم مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په دریم په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان راستیلې روزمری ډیکارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوه درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سیشن به پورز لافغان خزو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته پکتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر خزو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خزو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي رادیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه یې د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترا را په اجګیري گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د دې خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشی کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او ویانه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشئی توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
قدر من اوریدونکو را سره اوسه وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانا کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسد الله لودین څخه واوري.
د شانګهای سازمان په سګنۍ غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ میاشته کې په مسکو کې د موسیقي پر یو تالار د داعش خونړي بریټ کې لزګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان له خوا د پنګون د یو صندوق د جوړیدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسلې یاد شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنۍ غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربه قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی امارات او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو درویشتو کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یو ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخه روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وخی چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوی نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4مه مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکات سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوې د موسم لره رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوې او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړ کړې ده. د پاکستان حکومت د 3 جون میاشتې په 9مه په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې ګډې خونې وای دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله لس برابره لوړه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به لوړیږي.
پاکستان چې څنګه ته تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټول شیانو باندې. په هر صورت مونږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې زموږ د میوه وخت راشي مونږ ته داسې ضربه راکول کیږي. علاوه د دې چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی، مشکل ډېر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
په ډېر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هواد پاکستان د 100 کالو راهیسه کله چې زمنګ د تازه میوه او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کې یو زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هواد چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بیل شکا هم په سوداګرو هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډیر زیان دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا ازادي راديو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخه په هر ټن مڼو کې تعرفه له 8000 او 800 پاکستانی کلدارو څخه 1500 کلدارو ته لوړ شوی، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 14000 څخه 2500 کلدارو ته لوړ شوی ده. دغه راز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي رادیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي د شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشټوالي هم شکایت وکړ.
ما سردخانه معیاري
سړی خونه نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې اړتیا په وخت کې خپل تولیدات وکړو
تا کې در وخت واردات از تولید خود استفاده کړم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان د عبدالسلام جواد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی سوداګرو د سیشن بې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیځ بازارونه تر ډیره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډیر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ راغله ازادي راډیو ری د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجی رضا خان د چنګاخ په دیرلسمه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. هغه چې په رضا خان کاکا پیژندل کېده، په ډیرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو، د کرکټ د ډیرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکونکي او لوبغاړي د حاجی رضا خان چې ټولو به له ډیرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بخوانی مشر نسیم دانش هم په خپل فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خوشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده. د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال د ننګرهار بخوانی والی ضیاء الحق امرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خوشینی ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي رادیو ته وویل:
واقعا با کرکټ بازان
و هغه پر اختیار د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډیره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډیر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغه تشویقونکو څخه ګڼل کېده چې دای به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. د هغه په تشویق سره چې هغه وخت به بیرغ هم له ځان سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او په زیاتو لوبو کې بریاوي خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجی رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت